یو افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام غټول د پاره باید یو ورځ غټول د پاره مټی را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمیر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې دی ویخي او غوړ لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل او بلخ ولایتونو اوسیدونکو خالد او رفیق
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمداد چې اورز به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډلې یو قوي لوبډلې ولېږي.
خلک ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان په صفات افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرله پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونونه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام دی وی ورځ لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینه کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه تشرغ لاست. زم علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي شونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونی لا هم د زده کړو له حق محروم دي. د غونجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي شونیز کال پیل دوی ناهیلي کړی دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا بل خپل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي، ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خو وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. پنځلسمه د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله. د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خورې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلي شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوی نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو.
او د دې خبر نه چې نو تعلیمي کال شروع شو ما خپل ډېر جګرخونه شو پلان جګرخونه شو ما او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللی او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږم نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغه د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بے داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لالارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوې ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیات، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې او ډیر دردونکي حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله یعنی درې تعلیمي کاله دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې د پاره ډیره متاسفه یم او ډیر دردونکي لحظات چې دا اوس دوی زغمی، دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیان نیولې د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سمبولې د شروع څخه تر د سمبولې تر 15 پورې به انجونې مکاتب تر راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوی جامع به جوړولې، مکتب ته تور جامع به جوړولې، نوی د بکسونه د کتابونو لپاره به ځان تاخیستله، یو ډول انګیزه د پرمختګ لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي لپاره د هر انجلۍ سره به ودا احساس به د هر انجلۍ سره وو. او د کورنۍ د خواڅخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدله، دغه انجونې شملاتړې کېدله او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي وو. کورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی زبرت تاسو راځم. اغلی امین زاده مننه تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه پوښتنه کوم چې د شونځیو پایل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، تاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا زنه پایلې چې قطعي او منل شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدای به کوم څه وخت بیرته په ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي. دا موضوع معلومه نه ده، مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې څه بده اغېز او ستیر انجنیر په کور کې دي. په دې اکثره یو د ښوونځي نه پاتې دي، هغه رواني تکلیفونه ګاري او رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډېر پروژې به تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یو ځینی لار و چې هغه خپل هغه هلي چې درې هغه تر رسیدلې، مګر اوس په داسې هواد کې چې د دې زمينو ته مساعد نه دي چې هغه زده کړو کړی هغه ښوونځي ته لاړ شي او هغه خپل هغه هلو ته ځان ورسوي. دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه. ولی موږ بیا هم یو روحانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه چې ان شاء الله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې نو دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنی، بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې شونځي باندې. ستاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنا لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې وي. نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه شونځي به باندې وي؟ او ولې طالبان نه دي توانېدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د لپاره؟ هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو، ولې ونه توانېدل تر اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان د په حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي، او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاص شي. هر حکومت چې دی هم راځي هغه خپل ادباو ته ځینې لارښوونی ځینې قوانین او مقررات وضع کوي، او ځینې په هغه هیواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه د میند یو سي یا حل کړي او یا ادبا ته یو ښه فضا برابره کړي په هغه هیواد په میند کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا، یو آرام فضا د نجونو ته برابره کړو په افغانستان په منځ کې، تر څو نجونو کولای شي چې ښوونځیو ته په آرام ذهن لاړ شي. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې دي، همدارنګه نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدوده نه وه، او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعد و اوس هم هم داسته دینو، ولی ده خوانده تروازی دنجونو پر مخ تلل دی. خود ده چنگار داده چه دا طرح به نهایی که گی او ده خوانده تروازی به دنجونو پر مخ خلاصی گی.
مننه آغلی امین زاده، زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی ستاس خبشتنه کوم د طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل دي چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي، خو د ویل دي چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یو واز د طالبانو فکر دي، او شرایط برابر دل څه معنی لري؟
دقیقا دا د دوی د یو ډلې مفکوره ده
چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته. نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې هم اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزوره یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودل چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې چې نه یې توانېدلی چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې. نو مهرباني وکړه پرېږده چې هغه کسان چې کولای شي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګڼو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر، هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته، خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي، هغه ورته مهیا کولای نه شي، نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا د ته به کشران درناوی وکړي؟ آیا د ته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا د ته به مېرمنې د اوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبور کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه، او د دوی او د ولس تر مابند چې هغه واټن دی، دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث، هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورسره ناست دي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي وایي ولې به محرم راغلی نه سي راتللی، ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې څخه برته جوابي جزي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو، چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ زره عقل منطق لري، لږ زره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، په پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ لپاره لارې هوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي، او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدل چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو لپاره.
بله ډیره مننه اغلی نیازی زبرت، تاسو تر اعظم اغلی امین زاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي. دغه سازمان د خبرپاڼې لمخې چې دا خبر پانه هم د چهارشنبه په ورځ خبراس و پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلې دی او هغوی ته ویل دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي. په دغه اعلامیه کې همدارز راغلی دی چې د دینی لارښوونو لمخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمی دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دی او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا هغه موضوعات دي چې فکر کوم د اسلامي امارات چارواکو او هغه رهبرانو په دې موضوعاتو باندې دومره ډیر بحث نه دی کړی تر اوسه پورې. خو په هر ځل چې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستلو موضوع یادولی کېږي نو ټینګار پر دې کېږي چې د افغانستان اتباع مخصوصا نجونې باید
بلې زه فکر کوم چې ستاسو ژغ قاته سو بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي اوریدونکو. زه فکر کوم چې زموږ رابطه له بهشته امینزاده صاحب سره قاته سوې ده، موږ به هڅه وکړو چې دوی بیا هم راوخلو. بلې بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي ستاسو ژغ د یو څو شیبو لپاره قاته سو، مهرباني وکړئ.
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلی چې اسلامي امارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینهو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو مخکې وویل چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په دې هیواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوي لري، مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ ته ورسو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو کې مینس کې او ځایګه ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کومه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د ښځو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې ښځې کولای شي په هغه هوادو کې لاړ شي، په هغه هوادونو کې درس وایي او د ښوونځي او د پانتونو دروازې د هغوی په مخ پرانیستې دي. ما تاسو مخکې هم وویل چې اسلامي امارت په دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې سره ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، د هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله سو چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مې ستکی کې چې د اسلام سره په ټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده، نو موږ دا نه شو غملای، ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي سره چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل د حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه غوښتنه چې د اسلامي مرسته خلري باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړي.
بله مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي. نو ستاسو په نظر طالبان ولې بیا و دغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښی او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي راوغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل په کښې کې وایي. دوی خپله باید مجتهد علما راوغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي راوبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابېږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپله ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت غواړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب غواړي نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړې ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې ته یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بېچاره پخوا عسکر و، د دربدر یو، د خاک بسر یو، د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و عسکر سوی و، تېنن وهې ټکی مړی و ژوندی، سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی، دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې، د نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړل دي، روزګار دي کړل دي، په کور کې دي کښېنولې، دا بله خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دې په مخ ورته بندې کړلې، د پوهنتونونو تولید بل نه لرې، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سې، نه قابله تولیدولی سې، هغه مخکې چې دغه فاسد حکومت چې ته یم فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي، او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندې ونه روزل سي، دا به د کوم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانې او قابله ګانې راوړې خپل مریضانو ته داوي ورباندې کوي؟ دا خو امکان نه لري چې ټول خلک دې خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک، یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژني؟ پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونه اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی؟ او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژني، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړو دوړ جوړ سي، بیا به یو بل حکومت راسي، بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه
خوندی همیشه پیمالی وی پیمالی دی او پیمالی به پاتسی د افسوس زایده زایده چې موږ همیشه قربانی ورکړی ده په هر حال کې موږ قربانی ورکړی ده او دا قربانی هغه قربانی ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطه سوه د لړۍ چې قطه سوله پوه چې د لمنځ لاړه هر څه لمنځ ځي دا به ډیر سخت نورینې چې جبران به ډیر سخت دی.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده ستاس خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغو پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایع ده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟ بلی آغلی نبیزاده تاسو ته زموږ غږ درځي. بهشته جانې تاسو ته زموږ غږ درځي. فکر کوم اوریدونکو چې بلی
تاسو ما غواړئ؟
بلی او استاد غږ راځي مهرباني وکړئ.
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر وکړئ که یو نجلۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغه اولاد چې مور یې بې سواده ده هغه په ذهن منفي اغېز لري، که هغه نجلۍ اوسي بیا هغه سبا لویږي. دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای ور نه کړل شو د سکال کانکور کې، څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور کې هم انجونې ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای نو مطمئنه یم چې هم بیا منجونې اول کېدې، ځکه چې عمره لیوالتیا چې نجونې درس ته لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه ده هغوی خپل هیلې ته رسېږي. نو د نجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د تباهۍ په لور بیایي، ځکه چې همدا نجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواده مور د لاس تر لاندې روزل شوي اوسي نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هېواد سره مخ شو چې هغوی ټول ادبا باسواده او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخې او د دغه لامل اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو لپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی، چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس دی انجونو سره نسته، نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغه د کار په واسطه باندې خپل فیسه هم ورکول زده سي انجونې په علم کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعہ چې د معاش اخیستله د خپل د معاش څخه خپل فیسه ورکول، خپل د یو ورور فیسه ورکول، خپل د بل ورور فیسه ورکول، د درې کور د درې نفر د یو کورنۍ د تحصیل ذمہ د غیوه انجلې اخیستې و، ځکه چې د شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله، نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم د لپاره امکانات برابرول، خپل د دوه ورونو د لپاره د امکاناتو برابرول او جلا ورکوله. نو انجونې همیشه زحمت کشې دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. دا اوس دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی لپاره ژغونه وچته و تر نړیوال پورې، دا اوس موږ دومره نړیوال ته لاس اچو چې موږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفت باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي تر دغه ځای موږ ځان رسولي دي. او ورونو ته چې اقتصادي مشکلات دی طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي، اوس په چې هغه کسان چې ماسترې وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله اوس چې کار ده. خو راغی یو مولوی صاحب کښېنه سي ورباندې امیر سو چې پرون په اجره کې ناستو، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناستو، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي وایي زه څه کوم چې څه ماسټري او ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث سوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي، دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان، دغسې ولاړه ځینې ګرده، هغه دانسته او فامیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق کړي، ولا غول زه استاد يم، زه ډاکټر يم، زه پوهیږم په وازه په جره باندې مسلمان نه ده، چې په جره مسلمانۍ نو سکان به مسلمانان سوي وای، څونه غټ غټ جره لري چې داسې څوک دلایل وای، د دې سره منطق وای، دوی هغه کس نه خوشي، هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاد نه ده، نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي، کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي، انجونو ته د نه د کار فرصت ته چې هغوی کار وکړي، تر څنګ خپل فیسم ورکړي، خپل د ورور فیسم ورکړي، چې ورور خپل هم درس وایي، ورور هم درس وایي. نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو، او دا ټول ولیدل په سرو سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدله، هغه څه کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا، او نه هم دا 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 یو زړه شواله است د افغانانو سره چې د تعلیم د لپاره زړه شکی او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی، او بل اخره هغه دل سردی د ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی امینزاده، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم، د ښوونکو ستونزې یادې سوې، اغلی نیازی هم ورته اشاره وکړه، ستاسو په نظر تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ شول له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پور تنجونی له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ بله، فکر کوم چې د اغلی امینزاده رابطه له موږ سره قطع سوې ده. اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نور بس د خپرونه روانه ده چې دا اونیزه خپرونه ده، او په دې خپرونه کې موږ د ښځو پر مسایلو باندې او هغو مسایلو ته او ستونزو ته پر حل لارو باندې بحثونه کوو. د نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په ګرمسیرو سیمو کې په تودو سیمو کې او ولایتونو کې بیا هم د نوی شونیز کال پیل وسو چې دا د چهارشنبه په ورځ خو په دغه شونځي کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ورتګ اجازه نه و او دوی بیا هم یو ځل بیا له زده کړو څخه محرومی پاتې شوې. پر دې موضوع باندې موږ له خپلو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده سره خبرې کوو. اوس هم زما همکار شاغلی طاهر روشان وایي چې آغلی امینزاده له موږ سره وصل شوی دی. ځل بیا هم آغلی امینزاده، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې د ښوونکو ستونزې ستاسو په نظر باندې تر ټولو ډېرې کومې یوې دي وروسته له هغه چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته بلی ستاسی جغ مشتسم نرازی او د تلیفون پر لیکا باندی فکر کوم چی لکا تاس خپل زای تلر تغیر ورکی چی وگورو که جغ سامسی. بلی فکر کوم چې اوس هم ستونزه سته آغلی امینزاده، موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته درسو. اورېدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلو میلمنو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسی د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته اوریدونکو، تاسی د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواشی است چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري. اغلی نیازی تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري به توصل کیږي، زبستا څخه پښتنه وکم د شونکو تستونز په اړه که پښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونز تاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالی دلیوی چې د خپل وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیلتونه دي د شونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې، نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو. یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وي، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه هم ورباندې قطع سو. دا یو ډېر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغوی سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سو په انواع و اقسام د ډول باندې، هغوی متضرر سوه، متنفر سوله، ذهن نارام سوله، فرار ته مجبور سوه. څوک چې هېڅ ځای وسه نه رسېدلی، دغه نږدې د ایران اقامت یې واخیستل یا پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماسټری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي، ښځینه استادان. هغوی زحمتونه ایستلي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي، تللي دي ماسټریانې د بل ملکو څخه اخیستي دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل، ولتس ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځي. اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو، دغه ټول زحمتونه یې درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو. لاړه په کرایي کور کې، په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش ونه لري، مجبور دي، نه مجبور یو راست خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، عادت وګړه، هغه ته وګړه بیکاره دي، انجینیم بیکاره دي، الکان هم بیکار و بیروزگار دی د تعلیم او د درس او د کارخانگی او د کورس او د فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټول مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوي دي. اکثر چې راته وای باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثر بیا هغه دوای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټرانو سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته هغه چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود ووتل، بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښوله، تیر سو ځینې د هر څه څخه ولاړې خارج ته، خپل هلته ژوند کې زندگی کې خارج کې همداسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلګې دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکی چې نامعلومه دی بيخي بالکل خلګو ته. دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو مشتس په پښتو باندې، دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي، ډیر دردونکي دي. دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو،
بلی اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کتاسي ماته وایس چې خونجون چې دولسم ټولګي ویلې هم وو، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو. ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجون پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې شونځي خلاص کړي او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای. ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې و، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی و، اماده و کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکه باید چالان وساتي، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور کلو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. د دا د دا د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغلل، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم، د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی ګډ کړو، برته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، موږ به په رسمیت وپیژني، چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قره قره د هغه خپل قدردانۍ، هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې، چې دا به څنګه جبرانو. دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایسته او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شکرې زیوم شوم يم ټوکرې په غاړه سپلې می تری یوان دوانا سپلې می پری یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکا شکرې زیوم شوم يم ټوکرې په غاړه سپلې می پری.